دوستانو په دې سره په کابل کې 12 بجې 10 دقیقې سوې له اجمل انس خطر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
دا هغه امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتیشونی امریکا ته ورسیدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وشل شي وو. دا پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خنړې پیښه بلل شوې. په خوست ولایت کې د څلور سلوي خلوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. په پروان ولایت کې د برېښنا شرکت مسولان وایي ډېر ژر به دغه ولایت په سلو کې سلوي خوسیدونکو ته برېښنا ورسول شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوې خبرې لغوي کړې خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. او د امریکا پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش پلار او د امریکا د متحده ایالاتونو 1940 ولسمشر.
مننه کوم اجمل اند چې د مهمو خبرونو لنډې سره ورو دوستانو تاسو کولی سي د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وپړنه هم اولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام. د ژمنه سره سم د خبرونې دوه منې مېدا او د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرې دوه چمتو دي. دا پروګرام زموږ همکار د عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
پنګرهار ولایت کې درې کسان د نشې موادو د قاچاغ په تور نیول شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نګرهار امنیه قومندانې لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوې راغلي چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې غوښتل 1.20 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې روداتو او در بابا ولسوالۍ ته قاچاغ کړی. په دوهمه پیښه کې یو تن هغه محل ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کا ګولې په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشې موادو څه د پاسه 10 پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ښاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په 4، 5، 6 او 8 ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو 14 پرچون خرڅونکي لنګدې 40 کیلوګرامه نشې موادو سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروئین، چرس، تریاک او د نشي ګولې هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشي موادو یو لس زیرمې وی جاړي کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو لس ذخیرې وی جاړي کړې دي. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه اومه چرس او 2500 کیلوګرامه پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 تنه تورن کسان هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دا دریم ځل ده چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشې موادو پر ضد عملیات کوي. د نشې موادو د قاچاغ د 5 قضیو په تړاو 3 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل دا 3 کسان 13 اونۍ په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې 1 کیلوګرام هیروئین، څه د پاسه 1 ټن چرس، د نشې ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. ښاغلی موهید زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې 10 تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسی کال د اقرب په میاشت کې 3 کسان له 6 میاشتو تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو دې ولایت ته د 10 کیلوګرامو نوشادرو د قاچاقو مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی رسنۍ ته وویل یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل 6.7 کیلوګرامه نوشادر په یو بار وړونکي موټر کې له کندوز څخه د بدخشان درې ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشه موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پېښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې 10 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 6 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وه کابل ته یې قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې
د پروډکټیویټي ایلیمنت ریلی بیکم
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولې خورل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمیم.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشي موادو اخته دي.
د زابل لوالی رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د کوم ځنګړی مرستې نه دي سي فقط تیر کلو کې موږ دوه پروژې درلودلې.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حامد وایي چې په پوهنتون کې پنه شو وخت اسو
روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
والکا ودرېګه چیرې تاسو پیغام روانې
وست خبرونه نومله مطلب ترازو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور واده غټوره او غوړه لار وبلله. شاغلی غنی د جنیوا په کانفرنس کې د خبرو پترس کې وویل په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غنی زیاته کړه د زراعتي سکتور واده کولای شي چې د نشي موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې ترڅنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرنس چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 28مه نیټه په سویش کې جوړ شوی وو په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او اصول سربیره د نشي موادو د کښت تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 12 هیوادونو او 15 پرستندوی موسسو استازو ته په وینا کې وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او ویل په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشي موادو سره مبارزه اسانه کړي. دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
The productivity element really becomes
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلې. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده او د زراعتي سکتور پرمختګ بیا د نشئی موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشئی موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1999 کال د تازه سروې لمخې په افغانستان کې په 223000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شي ول چې دا کښت د 1999 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشي موادو سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسېره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شهزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترینه لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات لاکل دوم رسی چې د تخپل مصارف راکی او د تخپل یو اولادونو بچانو ډوډۍ دغه کې زه پجه مطمئنم چې تر ډیره حد پرې به د مخدره موادو د کښت کچرا کم شي په افغانستان مارکیټونو ورته پیدا شي او هم د دې په څنګ کې د زراعت میکانیزاسي مطمئنم د مخدره موادو په کښت په کومو کې ډیره همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرنس کې لنډیوال ټولنې په تیر بیا مرستندوی هوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو لمنځوړلو په برخه کې بل نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنگی ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي لمنځه یوړل شي.
محمد ایاس ته نکو چې د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د نشئی ګولیو حال درکوو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابټ کا په نوم نشئی ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشئی ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د نشئی موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشئی مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغه مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندوز ښار په هر څنډه کې نشئی توکي په اسانۍ سره موندل کیږي خو پولیس د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی
ما زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشئی مواد وخت دی. په تیر بیا د ټابلیټ کا ګولۍ په اړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندوز په هر څنډه کې په ښکار خرڅیږي خو تر اوسه پورې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشئی توکي انسانان متادوي ټابلیټ کا هم عیني ضرر لري.
مواد مخدر به نام ټابلیټ کا به بازار آمده
و د ټابلیټ کا په نوم چې کوم نشئی مواد بازار ته راغلي او یو شمېر ځوانان یې خوري دا ګولۍ د هیخې هیروینو تریاکو او نورو نشئی موادو په څیر ضرر لري او دوامدار خوړل یې سړی معتاد کوي.
برای انسان ها سبب به وجود آمدن احتیاط میشه.
بلخوا د کندوز د امنی قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشئی توکي پلورل کیږي خو ټینګار کوي چې د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې سي خلک د پرچون په بڼه نشئی مواد خرڅوي خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نسي کولای ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ازار لری.
د کندوز اوسیدونکو په داسې حال کې په دې اړه خپل اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 1500 تنه ته رسیږي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزرنی سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي او اوس په زابل ولایت ولاړ سو او حالت بدنشي موادو د کښت تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل له والي سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي. دغه ولایت نشي موادو د قاچاقو پر لویه لاره پروت دی. که څه هم زابل ولایت د نورو ولایتونو په شان ګڼ شمېر محتاجین لري، خو په دې ولایت کې د محتاجینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یرمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
د هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تر تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګرافیډیټډ شوی دی. خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دي. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي، او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپله حساب اخلي. یعنی هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپله طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسو د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجموع کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم غایداتي سرچینه یې د کوکنار هم دي. کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه اواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي، معلومداره خبره ده چې جنگ زور اخلي او د نور هم قوي کیږي او نامنی زیاتیږي. خو نسبت نور ولایت ته زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم چې وچکالي هم و نه توانېدل په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل دا کال هم وکړل شي. او لږ زموږ هغه عملیات هم چې تیر کال ژمي کې مو ترسره کړل، او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وي هغه مو ونیول او بیا مو چاته اجازه ورنکړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغو ولایتو کې چې کوکنار او یا بنګ کرل کیږي، مرکزی حکومت یا مرکزی اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت پر باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ میدان د جوړېدلو او یو پارک. بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنې وې چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلې وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وي. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولې دي، شپېته یا بیا فیصد ته مو کار رسولې دي. هغه اندازه توجه چې باید ورته شوی وای متاسفانه چې خاصه نه دي شوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونسو؟
ستونزې دوه اړخیزې وي. لومړی د وزارت لخوا څخه چې باید څومره تعقیب شوي وای او څومره توجه ورته شوي وای، هغه شرکتو ته چې په قرارداد ورکول شوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه شوای کړی دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی شي.
په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټه نه کړه. تاسو خو د بزګر سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کوي؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل، بزګر مو پوه کړي چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یاست د ټولنې. په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اورېدلې دي. زابل په مجموع کې یو هرڅوی ولایت و، هیڅ بدیل پروګرامونه متاسفانه موجود نه و. دا خپل د دې لامل و چې بزګر بل چاره نه لیدل. دا ځل مو وزیر صاحب زرت په دې کانې کې چې راتلونکي مالي کال کې به انشاءالله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کېږي، او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل دپاره یې درلودلې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدواره یم چې دغه راتلونکي مالي کال کې به موږ وتوانېږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅوو چې په خپله خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي یا نشي مواد تولیدیږي هلته محتاجین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان محتاجین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انکشافي پلان کې هم نیولې وه، او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. د وزارتونو هم اطمینان راکړی دی چې انشاءالله راتلونکي کال کې به موږ وتوانېږو چې یو څلوېښت بستریزه روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړي؟ د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کیږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي په اخته کې، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولی دي او قانون منګولې ته سپارلې دي. البته تیر میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشئی توکي نیول شوي دي. په شرط داخل کې نسی کولای یو معتاد په ډیر اسانۍ سره لکه په نورو ولایت کې چکیږي خپل نشئی مواد په دغومره اسانۍ سره واخلی شي.
د کونړ څخه رانیولې بیا تر هرات پورې لویه لار د کاچاکو د تیرېدو لاره ده او دا لاره د زابل څخه هم تیرېږي، خو په رسنیو کې داسې لږ راپورونه خپاره شوي دي چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقونکي او یا د قاچاقو یو کاروان نیول شوی. د دې دلیل څه دی؟
زموږ یو لوی لامل خلاص سرحد دی، تقریبا د 25 کیلومتر کې 30 کیلومتر مو خلاص سرحد دی. لامل څه دی چې ډیر وخت قاچاقبران د زابل په هټه کې د دې څخه استفاده وکړي او یا ځینې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاکي افغان ولسوالۍ د ډیر وخت کوشش کوي چې کلونه راځي دښمن سره ده، ډیر وخت کوشش شوی دی چې د همدغه طریقې څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو قاچاقبران په ګډ او په همکاري استفاده وکړي او د دغې لارې څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلې دي پر هغه باندې اجرات شوي دي. دا کسان چې مدد ټول په تیرې میاشت کې وځي نیولې دي د زابل اوسېدونکي نه دي، دا هم هغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه فقط تیرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولې دي.
په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپل نشي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي او د نشي موادو سره مبارزه دا د دوی احتیاط ټکنۍ کړې ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلې یم په پولیسو افسرانو یا د نورو امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دې ګواکي په نشي مواد اخته وي. اما د یو لیرې ولسوالۍ د یو ډېر لیرې دوردسته پوستې یا دغه ځای کې دا ټولې په اړه په دې څه نه سم ویلی چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافي اندازه وخت نه دی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډېرو لږو او کوچنیو نشو باندې اخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 مزرني سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پونځي کې درس پیل کړ او د ماسیلی په دوره کې پنه شو اخته سو. درسونه ځنی پاتسول او نشي هرڅه ځنی واخسته. دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه په نشو وخت اسو په دیاړې ازمول همکار اصل زادي سره د زړه خواله کړي ده.
باز خلکو سره مو انډی ولی او چې هغه مخ کې په دغه راز باندې اخته شوی وو، هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر لدنه هم ما دغه خلکو سره ارتباط درلود. نور ځوانانو ته مداهله او تما دا چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلک وپیژني مخکله مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي. روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري. د دولت نه مداهله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا یې کیلو ته تقسیم او مثلا دغه ساقیانو مخاوني سي. مهمه خبره داده چې د دوی مخاونه نیول شي، نوې نسل بیا هم په اخته کیږي، نور هم په اخته کیږي. کله چې مکتب مخلاص کړم بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب شم، الته می درس لوستل، بیا یو قسم آلات روان دي چې وای دښمن دي چې مخامخ نه ولي، هغه یو طریق درته جوړوي لا په چل لا په فریب. نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه. خو بیا دا نیت لرم بیرته یواز مو اراده مو چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلاتو نه ځان وژغورو. نو که داسې په دا آفت کې گرفتار یو، هم با کور خفه، هم مور و پلار خفه، هم جامعه در نپوتنگ، ایسو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی. زکه چه دا خوشحالی کم نقطه نلری غیر لآفت نه.
دا زادی رادیو در نو آوریدون کو دادی دا ظاهر کاروان خبره و نیورستی بر اخترا و رسیدو او پا دی برخه که بیا هم دا پخواه پشان استاسی لپاره یو پزله پوری درامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې نظیر د خپل کور مخ ته ناڅاپه د خلکو شور او غالمغال اوري. کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د دله زوی جمال سره د یو سړي جنجال دی. جمال تر ګریوان کلک نیولې او ورته وایي چې ژر کوه زما تاوان راکه. دا چې جمال یې ولې تر ګریوان نیولې، د څه شي تاوان ځینې غواړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ته دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم.
والکانو هغه د جمالۍ پوډری راغی، الې ته کې را واخلئ چې درنه لاړ نه شي.
د خدای پار دی مې ولی څه بد مې در سره کړی دي، تاسې ودرېږئ، زه به اوس در سره ګورم چې په دې تیګه مو سرونه در مات نه کړم نه مو پرېږدم.
والکانو دا نو موټر هیڅ چاره ماته کړه.
کاکا هغه خیره چبالی په تیګه وښته.
والکا ودرېګه، چیرې داسې پیغام روانې؟
انجی صاحب د کوڅې الکانو ډیر په تنګ کړم، په تیګه وښتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله، هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم، زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم، د خدای په خاطر حاجي صاحب ما پرېږده.
غلی شه خیرنه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به راماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې راوخه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
حاجي صاحب ګریوان مې خوشې کړه، خدای دې کور ته در سره زما.
درځه مخکې شه. حاجي صاحب زوی دې د موټر ښیښه راماته کړه، دا څه د لسو او شلو روپو شی نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجي صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر ښیښه در ماته کړه، خو
ته منه، ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیګه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شو د کوڅې هلکان مو، ما ته به زما د موټر تاوان راکوې.
ګوره حاجي صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونۍ په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم دا دی زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده اکا، ته ووایه څنګه کیسه ده؟
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هره ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړه، اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب.
حاجي صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دې وادان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دې آباد، کور دې آباد، کور دې آباد.
تاسو مننه
وروره، کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ما هغسې محتاط دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.